الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیفه وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتیني ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تیرن راډیو قدرمن اورېدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د غویی د میاشتې 15مه د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې 8مه او د 2015 زیږدیز کال د می د میاشتې 15مه نېټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په بل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هم پاکستان ته د عراقچی د سفر اهمیت څه دی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ایران او افغانستان مطبوعات واورئ، او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، غږیزو پیغامونو، شعرونو او داسې نورو مطالبو باندې مشتمله د هر کله رش پروګرام ته غوږ شئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ، همدارنګه زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې د افغانستان، پاکستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د فلسطین په ملاتړ کې د یمن اقدام ته د ایران غبرګون. خپل هیواد ته په راستنېدو سره د افغان جنو او ښځو نڅرګند راتلونکی. د کورنیو لغړیو پرته له پاکستانه د زرګونه افغان ماشومان ایستل، او د 11 میلیون ډالرو په ارزښت افغانستان ته د قرغزستان د تیلو صادرات. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت هغې تکراری بې بنسټه ادعاوې چې پکې د یمن د ملت د خپل دفاع او د فلسطین د خلکو د ملاتړ زړور اقدامات ایران پورې تړلي، د دغه مقتدر او مظلوم ولس سپکاوی بولي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د یوې اعلامیې په صدرولو سره د یمن په اړه په تهران باندې د مطرح شوي تورونو غندنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې راغلي دي، د فلسطین له خلکو څخه د ملاتړ په لړ کې د یمنیانو اقدام له شکه پرته چې یوه خپلواکه پرېکړه او له خپلو فلسطیني ورونو او خویندو سره د انساني او اسلامي پیوستون له مخې دی، او ایران پورې د هغه تړل د افکارو د غولولو او په نیوکې فلسطین کې د سینوستي رژیم په جنایاتو او ناکامیو د سرپوخې ښودلو او په لویدیځ آسیا کې د ناامنیو د جوړولو لپاره غولونکې ادعا ده. د ایران خارجه وزارت په دغه اعلامیه کې د هیوادونو په ملي واکمنۍ او خپلواکۍ باندې درناوي په لړ کې په خپل اصولي دریځ باندې په ټینګار سره پر یمن باندې د امریکا پوځي بندیزونه او بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو حقونو سره په ټکر کې وبللو او غندنه وکړه. په اعلامیه کې یادونه شوې چې دا د امریکا پوځ دی چې د سینوستي رژیم له نسل وژنې څخه په ملاتړ کې د یمن له خلکو سره جنګ ته وردانګي، او د دې هیواد په بېخپناو او متسطو ملکي اهدافو باندې په هوایي بریدونو سره جنګي جنایت ترسره کوي. لاغه وخت چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه غیر مستقیم مذاکرات پیل شوي، د هر ډول خنډ احتمال له مخکې اټکل شوی و، ځکه چې د امریکا د بدعهدۍ او د ناباوره چلند تر څنګ ځینې پیاوړي بهیرونه په منظم ډول هڅه کوي چې ایران د یوې ښې موافقې له ترلاسه کولو څخه منع کړي. د ایران او امریکا ترمنز د ایران د اټومي پروګرام په اړه غیر مستقیم مذاکرات د اپریل 12 پیل شوی دی. د دې خبرو اترو دویم او دریم پړاوونه د اپریل په 19 او 26 تر سره شوی دی. ټاکل شوی و چې د 2015 کال د مې په دریم نیټه د خبرو اترو څلورم پړاو تر سره شي، خو د عمان د بهرنی چارو وزیر بدر بن حمد علی البوسیدی ویلي د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکراتو څلورم پړاو د لوجستیکي ستونزو له امله بلې نیټې ته ځنډول شوی دی. په تېرو اونۍ کې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو نوی پړاو چې ټاکل شوی و په روم کې ترسره شي وځنډول شو. دا هم په داسې حال کې چې امریکا د جامع نړیوالې اټومي موافقې د بیرته احیا له ادعا سره سره د ایران د تیلو او پیترو کیمیکل په برخه کې پر وو ادارو او شخصیتونو بندیزونه ولګول. دا ډول متضاد چلندونه په روښانه توګه ښیي چې د امریکا په نیت باور کول اسانه نه دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر او د وینزویلا د علومو وزارت مرستیال د اټومي صنعت په برخه کې د ټکنالوژیکي ملګرتیاو پر پراختیا ټینګار وکړ. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر او د ولسمشر مرستیال محمد اسلامی د وینزویلا د علومو وزارت مرستیال البرټو کنټرو او ورسره ملپلاوی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو او د استکبار ضد مبارزاتي مشترکاتو ته په اشاره وویل. وینزویلا داسې هیواد دی چې بډای ظرفیتونه او انقلابي خلک لري او د ایران په څیر د دښمنانو له دسیسو سره سره د خپلواکۍ او پرمختګ لاره په عزت سره وهي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر زیاته کړه نن سبا د سلطې نظام د بې ځایه پلمو په جوړولو سره د خپلواکو هیوادونو د پرمختګ مخه نیسي، خو د هوښیارو ملتونو اراده نه شي ماتولی. اسلامي د امریکا له ظالمانه بندیزونو سره سره د ایران د اټومي انرژي په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنو ته په اشاره سره وویل. د ایران او وینزویلا ټکنالوژیکي همکاري د عدالت غوښتونکو هیوادونو د یووالي یوه بیلګه ده چې د امریکا او د هغې د متحدینو د زور زیاتي په وړاندې ولاړ دي. د وینزویلا د علومو وزارت مرستیال د امریکا د بندیزونو د بې اغېزې کولو په برخه کې د ایران له ارزښتناکو تجربو څخه په مننې سره وویل. د وینزویلا حکومت په اټومي، کرنې، روغتیا او صنعتي برخو کې د خپلواکۍ لپاره خپل هوډ ټینګ کړی دی او غواړي د ایران له بریالي ماډل څخه زده کړي چې څنګه یې تر ټولو سختو فشارونو لاندې بندیزونو د پرمختګ په محرک بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي چې زرګونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته اخراج شوي چې شل سلنه یې هغه ماشومان دي چې له خپلو کورنیو یا سرپرستانو بیل پاتې شوي او په ډیرو سختو شرایطو کې اوسي. یونیسف د هغو افغان کډوالو د اندېښمن وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې له پاکستان ایستل شوي دي او وایي چې هر ورځ زرګونه کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته راستنېږي. په راپور کې راغلي نږدې 40% له پاکستان ایستل شوي افغان ماشومان دي چې له خپل کورنیو او والدینو بیل دي. دا کډوال په خورا اندېښمن حالت کې دي، ډېر زیان ګالي او بې ساري اړتیاوې لري. تر دې وړاندې یونیسف د افغانستان دفتر مشر ویلي و چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې شاوخوا 600,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي چې په دریو کې دوی برخې ماشومان دي. د افغان کډوال د جبري ایستلو له تشدید سره ماشومان د دې بحران اصلي قربانیان ګڼل کیږي. دوی نه یوازې له خپلو کورنیو څخه د بیلتون له دردونکې تجربې سره مخامخ دي، بلکې د کوربه هیوادونو له سختو شرایطو سره هم لاس او ګریوان دي او زیات شمېر یې د زده کړو له خنډ او سختو رواني زیانونو سره مخامخ شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر ویلي چې په تیره اپریل میاشت کې 250,000 افغان کډوال په ډیر بد حالت کې خپل هیواد ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون د غوی په 14 په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې په رسنه شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادیو د لګېدلو محدودیتونو له امله له ناڅرګند راتلونکي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان مخ په زیاتېدو بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اپریل په 9 په یوه بینه کې وویل چې سلګونه زره افغانان په جبر سره د خطر په لور استول کیږي. د قابلګانو نړیوالې ورځې پر رسیدو سره سم چې نن د مئی 5 د قابلګانو نړیواله ورځ ده، افغانستان کې یو شمیر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلینې بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومي ګرځول شوي دي. ملګرو ملتونو د مئی د 5 د قابلګان نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو له زیاتېدو سره قابلګانې دې ته اړ کیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1603 کال کې د افغانستان په نیمه علي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. دې پرېکړې د نړیوالو سازمانونو غوسې وپارولې او دا اقدام یې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې یو ګزار وباله. طالبانو له څه باندې 3.5 کلونو راهیسې له 6 ټولګي د پورته ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو او همدارنګه پوهنتونونو دروازې تړلې او تیر کال یې هم د هغو نجونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه بند کړل چې ټاکل شوې وه له فراغت وروسته د میندو ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په غبرګولي میاشت کې ویلي وو چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هره ورځ د 24 میندو او 168 نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. او وروستۍ خبر همدا چې د قرغزستان د احصایې کمیټې اعلان کړی چې د 2015 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې افغانستان ته د 15.5 میلیون ډالرو په ارزښت تیل صادر کړي دي. د قرغزستان رسنیو دوشنبه د مئی په 15 راپور ورکړی چې په دې موده کې افغانستان ته تیل صادرات 24.9 میلیونه لیټرو ته رسیدلي دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د پاکستان ته د سید عباس عراقچی د سفر اهمیت څه دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او همدارنګه د سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو په اړه د نظرونو تبادلې په موخه له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې او سلامشورو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. په هند براعظم کې اوسنی وضعیت او د تاوتریخوالي کمولو کې د مرستې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چمتووالي اعلان ته په پام سره پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر اوسنی سفر ځانګړی اهمیت لري. دا د ایران د 14 حکومت د بهرنیو چارو وزیر لخوا پاکستان ته دویم سفر دی. عراقچی تیر کال هم له لوړپوړو پاکستان چارواکو سره د لیدنې په موخه اسلام آباد ته سفر وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به اسلام آباد ته د خپل یو ورځني سفر په جریان کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او لومړي وزیر شهباز شریف سره جلا جلا لیدنې وکړي. عراقچی اسلام آباد ته په رسیدو سره پاکستان ته د خپل سفر د هدف په اړه وویل، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا مهمې دي، لکه څنګه چې د هند په ګډون د سیمې له نورو هیوادونو سره د ایران اړیکې هم مهمې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ، د سیمې وضعیت د ایران لپاره خورا مهم دی او د تاوتریخوالي د کمولو باندې د ټینګار تر څنګ له ټولو خواوو څخه غوښتنه کوو چې له زغم څخه کار واخلي او د وضعیت د له خرابېدو مخه ونیسي. عراقچی له څرګنده کړه چې د ایران او پاکستان ترمنځ همکاري به ښې لارې ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه بیانیه کې اعلان وکړ، ایران او پاکستان نږدې دوه اړخیزې اړیکې لري چې دا په ګډ تاریخ، کلتور او مذهب کې ریښې هم لري. تمه کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سفر به موجوده اړیکې نورې هم پیاوړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ به همکاري زیاته کړي. په دې بیان کې په دوام سره راغلی په لوړه کچه د سفر د پاکستان او ایران د ورور ملت ترمنځ د ژورو او قوي اړیکو خودنه هم کوي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا میرقدم د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د دوامداره مشورو او غونډو او د سیمه ایزو او نړیوالو بدلونو په اړه د نظرونو تبادلې د اهمیت ته په اشاره سره وویل. ختیځ ګاونډي ته د عراق چی سفر د تهران او اسلام آباد ترمنځ د دوامداره همکارۍ لپاره د لارې نقشې جوړولو کې یو مهم ګام دی. په تهران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو هم اسلام آباد ته د عراق چی د سفر د اهمیت په اړه وویل. موږ په دې حساس وخت کې اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر خورا مهم ګڼو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل او اجماع د پیاوړتیا لپاره د خپل مهم ګاونډي ایران له هڅو ستاینه او قدرونه کوو. په تهران کې د پاکستان سفیر د اسلام آباد او نوې ډهلی ترمنځ له کړکېچ وروسته د ایران او پاکستان د مشرانو او همدارنګ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ وروستیو مشورو ته په اشاره سره زیاته کړه. پاکستان له زغم څخه د کار اخیستو تر څنګ په هند کې د وروستي برید په اړه د شفاف او بې طرفه تحقیقاتو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. په دې وروستیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او پاکستان ترمنځ اړیکې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري کچې پراخې شوې دي. د تهران او اسلام آباد ترمنځ کلتوري او تاریخي شرایط او قوي سیاسي اړیکې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو اترو د زیاتوالي لامل هم شوې دي. پاکستان د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پورې اړوند پروژو له لارې چین او سویلي اسیا ته اړیکه برابره کړې ده او له بلې خوا د چین ستراتیژیک متحد هم دی او دا به له چین سره په سیمه ییزه همکارۍ کې د ایران لپاره اغیزمن وي. د سیاسي تبصرې دوستانو بیا هم تاسو خره لاست یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ تهران راډیو خبري هله د چي د خبرونه تر روسي شي بو زموږ ملتیا وکړي او زموږ نور پروګرامونه هم پر لپسې تاسو خبريږي چې په لدین وروسته به د ایران او افغانستان مطبوعات ته کتنه وکړو ورپسې به هم تاسو په خپل لیکونو غږیزو پیغامونو او همدارنګ تاسو په نورو مطالبه باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام ته استخبار شي چې د باز موږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل خبرونه د افغانستان، فلسطین، ایران او داسې نور سیمې خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده مننه کوو. تاسو په لویه بخښونکي خدای سپار.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. ل معمول سره سم اول به د تهران ل ورسپانو څخه پیلو هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ګران اوریدونکو د تهران چاپ ورسپانو په سر کې به ړومبی کیهان ورسپانه راواخلو چې د حج د ریاست له چارواکو سره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی ویناو ته په تفصیل سره انعکاس ورکړی دی چې البته مونږ یې دلته په لنډه توګه تاسو ته وړاندې کوو. ورسپانه د اسلامي انقلاب د رهبر په حواله لیکي که اسلامي امت یو موټی وي نو د غزې ناورین هیڅ کله نه رامنځته کېده. کیهان لیکي د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د یک شنبه په ورځ یعنی پرون د حج چارواکو د بیت الله شریف له حاجیانو سره په لیدنه کې وویل نن سبا د اسلامي امت تر ټولو لویه ګټه یووالی او همغږي ده چې د نړۍ د اسلامي نړۍ ستونزو د حل لپاره اړینه ده. که دا یووالی موجود وي نو د غزې او یمن په څیر مسئلې به نه وي رامنځته شوې. ورځپاڼه زیاتوي چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود د بندر عباس ترخې پیښې ته په اشاره سره د قربانیانو له کورنیو سره په غم شریکۍ سره ټینګار وکړ. متعال خدای د هغه صبر په وړاندې چې انسان د مختلفو پیښو په مقابل کې غوره کوي په زرګونو ځلې لوی اجر ورکوي. کیهان لیکي چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپلو ویناو په دوام کې وو فرمایل په حج پورې اړوند ډیرو آیتونو کې د ناس یعنی خلقو تعبیر کارول شوی دی چې دا خی خدای تعالی دا فریضه یوازې د مسلمانانو لپاره نه بلکې د ټولو خلکو د چارو د سنبالولو لپاره مقرر کړی ده. له همدې امله د حج سمه ترسره کول د بشریت خدمت دی. که هم رسپانه په پای کې لیکي معظم رهبر د اسلامي امت جلا کېدا او تفرقه د استعمارګرو امریکې صهیونیستي رژیم او نورو زیاته غوښتونکو د ګټو او تمو په ملتونو د تپلو لامل او وباله او زیات کړه. د امت په یووالي سره د اسلامي هیوادونو امنیت پرمختګ او له یو بل سره مرستې ممکنه کیږي او د حج فرصت ته باید په دغه سترګه وکتل شي. د کیهان د رپورټ مطابق حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د حج د حقیقت او اهدافو پر روښانه کولو کې د اسلامي حکومتونو په تیره بیا د کوربه حکومت رول او دنده لویا او ممتازه وبلله او وی فرمایل د هیوادونو چارواکي عالمان رون اندی لیکوالان او په عامه افکارو اغیزمن کسان پابند دي چې د حج حقیقتونه خلکو ته روښانه کړي.
ډیر مننه ماجد صاحب. په حقیقت سره چې د غزې پیښې د مسلمانانو د غفلت او د اختلاف پایلې دي. که مسلمانان یو موټی شي نو نه امریکا نه اسرائیل رژیم او نه هم بل زبرځواک سره ورسره زیاتې نشي کولای.
فاطمه خور په ډېرې بخښنې سره د یو بل مطلب هم د کیهان ورځپاڼې راته ډېر جالب ښکاره شو. که مو خوښه وي دا به هم له اورېدونکو سره شریک کړو. خو زه وایم چې یوه وړه شان دمه پکې
وکړو.
نو کیهان په یو تحلیلی رپورټ کې په سوریه کې ورستیو پیښو ته کتنه کړې ده. د دغه رپورټ عنوان دی د سوریه د قربانې د غوښې په سر د اسرائیلو او ترکیې لانجې. ورځپاڼه لیکي چې په سوریه کې د بشار الاسد له نسکورتیا او په دغه هیواد کې د ترهګرو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د ترکیې او اسرائیلو ترمنځ جیوپولیټیک ټکر رامنځته شوی دی. کیهان رسپانه هم داشان لیکي چې ترکیه غواړي سوریا یو موټی او د جولانی تر ولکې لاندې وي خو څو د خپلې لاسپوڅې ادارې په وسیله د دې هیواد شتمنۍ چورتالان کړي او خپل نفوذ په سیمه کې وغځوي. خو د اسرائیلو رژیم بیا د سوریې د دړې وړې کولو او په وړو برخو باندې د هغې د ویشلو هڅه کوي. دې ته په کتو سره د اسرائیلو رژیم او ترکیې ترمنځ ټکر زیات شوی دی. ورځپاڼه د رپورټ په پای کې لیکي چې په دې وروستیو ورځو کې د اسرائیلو تیارې چې د ترکیې په مزدور ځواکونو باندې د سوریې په سخت بمباری کړي دي. د ترکیې جټانو هم په الوت کړي او د اسرائیلو تیارو ته سخت ګزارونه او ګواښونه مخابره کړل. نو لری نه ده چې دواړه لوري د سوریې په سر له یو بل سره ونښلي.
مننه ماجد صاحب، خو تاسو د کیهان ورسپانې ځینې مطالب وړاندې کړ. ما سره دلته جامع جم ورسپانه ده. دغه ورسپانې د اسرائیل رژیم په نړیوال هوایي ډګر باندې د یمنیانو د توغندوي برید په شمول بیلابیل مسایل ته انعکاس ورکړی. ورسپانې لیکي چې د بنګوریون په زړه د یمنی خنجر ګوزار. د مطلب په دوام کې راغلی چې تیره ورځ یمنی پوز د سهونستي رژیم د بنګوریون په هوایی نړیوال ډګر باندې توغندوي ګوزار کړی، چې توغندې د اسرائیل رژیم له څلورګوني دفاعي سیستم نه تیر شوی او په هوایی میدان باندې مشتی دی. ورسپانې لیکه چې په دې برید کې یو شمیر سهونستان زخمیان شوي او برید په ځای کې د 15 مترو په ژوروالي کنډه جوړه کړې ده. او اسرائیل رژیم پوز هم د خپل دفاعي سیستمونو په ناکامه کېدو اعتراف کړی دی. جامع جم زیاتوي چې د سهونستي رژیم لومړی وزیر هڅه کړې ده چې په دې برید کې ایران ګرم وبولي او ادعا یې کړې ده چې په مناسب وخت او مناسب ځای کې به یمنیان او د هغوی اربابان ایران ته ځواب ورکړي. ورسپانه زیاتوي چې د سهونستي رژیم مخکنی جنګ وزیر بنی ګانس هم له کوم ثبوت او شواهد له وړاندې کولو پرته یې ایران ګرم بللی او ویلي دی چې د ایران دی چې په اسرائیلو توغندوي گزارونه کوي او باید پایلوته ځان تیار کړي. تهران بالا سخت غبرګون سره مخامخ شي. جامع جم په یو بل مطلب کې بیا د ایران او امریکا ترمیاز د غیر مستقیمو خبرو اترو په اشاره سره لیکلي چې که څه هم د امریکا د ملي امنیت سراکال مایک والتس له خپلې دندې لیرې شوی او د هغه پر ځای د نوي کس د راتلو ګنګوسې دي، خو ترامپ پریکړه کړې ده چې لا هم ایران سره د مذاکراتو مسؤلیت له سټیو ویچکاف سره وي. ورسپانه همداشان د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې د مشر تولسی گابارد خبرو ته کتنه کړې ده او لیکلی دی چې په دې وروستیو کې په ایران باندې د برید کولو په اړه له اسرائیل سره د ترامپ د مخالفت په اکله ځینې پټ معلومات رسنیو کې اشوا شوي دي، چې دا خبرې د تولسی گابارد له لوري هم تایید شوي دي. جامع جم لیکي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر د دې په ځواب کې چې آیا په ایران باندې د اسرائیل د برید په صورت کې امریکا به ورسره ملګرتیا وکړي که نه، ویل موږ له مختلفو اړخونو د خطراتو په اکله ترامپ ته معلومات وړاندې کوو، خو پریکړه ولسمشر کوي، لیکن ترامپ ایران سره د خبرو غوښتونکی دی او ډاډمن دی چې ستونزې به په خبرو اترو سره هوارېدلی شي.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس به راشو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. مسیر ورسپانه لیکي چې پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د واردولو اجازه نه ده ورکړې. ورسپانه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله رپورټ ورکړی چې پاکستان هغو لاریو ته اجازه نه ده ورکړې چې د هندوستان وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته وړي. د مسیر د رپورټ مطابق د هندوستان وارد شوی توکي په خوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واهګا بند سرحد او بیا ورپسې د تورخمو چمن پولو للارې افغانستان ته داخلېدل. ورسپانه لیکي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خان جان الکوزه د پاکستان ډان ورسپانې ته ویلي چې پاکستان دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې هندوستان د واهګا سرحد للارې د افغانستان صادراتي توکو بار لارې ته د تیرېدو اجازه ورنکړه. الکوزې په وینا یو نیم سل لارې چې افغان صادراتي توکي یې لیږدول چې وچه میوه، تازه میوه او داشان سبزیجات پکې شامل وو، لومبې د پاکستان لخوا ودرول شول او اوس هندوستان دغه لارې ته دغه هیواد ته د ورننوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاوخوا یو نیم زر لارې د کراچۍ بندرونو ته رسیدلی خو پاکستان دغه انګاډي بند کړی دی.
راو شوی تلاتی روز ورځپاڼو ته د غورځپاڼې لیکي چې طالبان د کابل پوهنتون محصلینو لپاره د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر مجاهد د ژوند او کارنامو په اړه یو سیمینار جوړ کړی دی. اطلاعاتی روز زیاتوي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خبرپاڼې له مخې دا سیمینار د شنبې په ورځ جوړ شوی او د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم پکې د ملا عمر د ژوند کارنامو او تقوا اړوند څرګندونې کړي دي. په مطلب کې راغلی چې ندا محمد ندیم د سیمینار له ګډونوالو غوښتي چې د ملا عمر په اړه دې مطالعه وکړي او د هغوی او د هغه خوی او عادت په دې په ځان کې را پیدا کړي. ورځپاڼې لیکي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت خبرپاڼې له مخې ندیم ویلي چې ملا محمد عمر مجاهد داسې شخصیت و چې اوس هم د نړۍ سیاست پوهان، پاچاهان او عالمان ورته ګوته په غاښ دي او د ده د ژوند کړنو او پرمختګونو په اړه لا هم څېړنې کوي.
ګرانو قدرمنو دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په دې هیله چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
خدای مو مل شه.
هر کله
راشه،
سحر شی او غرم شی بیا ماخام شی غلی غلی، بس دا رنگ یارانو ژوند تمام شی غلی غلی. د تهران رادیو د هر کله راشه د پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا راغلیو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره. دوستانو، په نننی هر کله راشه کې زه عبدالمجید دورانی او زما محترم ملګری
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې یو.
ډیره مننه ماجد صاحب، زه هم ګرانو مینوالو ته له مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او له هر څه مخکې په هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره ورته د هر کله راشه د واتساپ د ګروپ شمیره اعلانوم.
ډیره ښه ده.
نو ملګری دي ځان سره ویلي کې 00 91 1 4 5 3 5.
ښه، ډېر ښه.
همداشان pashto@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی، او iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps دا مو هم ویب سایټونه دي چې دلته په دې ویب سایټونو کې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او نور کلتوري او دینی مطالب هم لوستلای شي. نو ګرانو مینوال ته دلته کدي خوشی یو وړه شان دمور
بالکل
بیا دمور وخت دوام
بیا براشو. د هر کله راشه د ګلبن خایسته ګلانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو. دا د ستاسو لخواره رسیدلې لیکنې راخلو. عابدي صاحب محترم ګل احمد ستانکزی ورور را لیکلی دي، وایي بې شکه لمونځ تر ټولو غوره ملګری دی، له دنیا څخه تر قبر پورې، له قبر نه تر محشر پورې، او له محشر څخه تر جنت پورې.
بشک چې همداسې ده، او په حدیثونو کې مو هم کدی پام وي، موږ تاسو لوستې دي چې په اعمالو کې په تر ټولو مخکې د لمانځه پوښتنه وسي، نو متعال خدای دې موږ او تاسو ته په صحیح طریقې د لمانځه کولو توفیق را په نصیب کړي، او د ګران ستانکزی صاحب څخه هم یو نړۍ مننه کوو. ګوره ماجد صاحب، له ښایسته کابله مو یو پخوانی ملګری او تکړه شاعر، ځکه دې وویل څوک دی؟
نو کوچی صاحب، نو بغیر خو بل څوک نه.
کوچی صاحب د مزدورانو یا کارګرانو، البته مزدوران نه مرادم دغه کارګران دي چې روزانه
مونږ ورتال ته زمونږ سیمه کې ورته مزدور وای کنه.
دروځي په مناسبت یو خپل یو شایسته نظم راستوري دی چې موانی دی از ما فکر. نو وای ما په زرګونو مکتبونه او لیسې جوړې کړې د دولت لپاره، چې بیا دغه مکتبو او لیسو کال کې زرګونه ډاکټران او پوهان انجینران جوړول، چې به د هر انسان د درد دوا وو. هم د دې وزګار ولس لپاره یو د ولس زره
کارخانه جوړې کړې،
یو دوله زره کارخانه جوړې کړې.
ډیر ښه.
پکښې لکونو خلک کار کولو، او معدنیات چې د ملک هر ګوټ کې وو په هغه سملاسي ما کار شروع
کړ. ډیر ښه. مزدور وای کنه، کارګر وای.
پورو او د ټیټ پورو حکومتي چارواکو میاشتنی معاش می څلور چنده لوړ کړ.
دا خو چې لوړ کې ډیر ښه کار بو.
هیواد می سیال کړو د سیالانو سره،
خو
یو ناڅاپه بادار ژغ را وکړو چې ورشه هغه خښتې دلته راوه، ته مزدوري کړې که سوچونه کوي، نو دا زما بادشاهي رنګ سوه. دده دا هم په ما پیرزو نشي چې زه په خپل فکر کې بادشاه
یار. ډیر مانادار نظم راستولې دی غنمرنګ کوچی صاحب، په قلم مو برکت شه، او بیا به هم د داسې خو شعرونو په تمه یو. عبیدی صاحب که خوښې یو دمه به وکړو کنه، که څنګه؟
بالکل می خوښه.
بیا د عبدالوهاب غیرت صاحب شعر را سره دی، دا غواړم دم د دغه مناسبت باندې دی، نو یو دمه به وکړو بیا به راشو. د خیره رانو دوستانو، دوباره درته هر کله وایو، او دا د مې د اول نیټې یعنی د کارګر یا مزدور د ورځې په حق له د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږلي شعرونه در سره شریکو. غیرت صاحب وایي، وایي تک خان یې زه مزدور یم مجبور یم، تک خان یې زه مزدور یم مجبور یم، ستا انګړ کې به ضرور یم مجبور یم، او ما ګټلې خو مې راکړه چې پرې روخ شم، حال می وګوره رنزور یم مجبور یم، لا تر سو به د افتاب شغلو کې سوزم، لا تر سو به داسې سور یم مجبور یم، او هر خواه په دیوال یم نقش کړی، هر خوا لره انزور یم مجبور یم، او نه پریوایم نه خورم داسې وخش پنده خوله لکه انبور یم، بنده خوله لکه انبور یم مجبور یم، او سپین ویل را سره بد ښکاری چې وایم، سپین ویل را سره بد ښکاری چې وایم، سپین ویلو له منصور یم مجبور یم، او یم وهاب غیرت غربت لری ساتلې، یم وهاب غیرت غربت لری ساتلې، ګنه ډیرو ته منظور یم مجبور یم.
موږ ته هم منظور یې عبدالوهاب غیرت صاحب، ستاسو څخه نړۍ نړۍ مننه کوو، او په قلم مو برکت بیا به هم په خپلو ښایسته شعرونو او غزلونو سره هر کله راشته، انشاءالله ښکلا ورکړي.
انشاءالله.
ماجد صاحب، زموږ یو بل ګران اورېدونکی عزت الله شمشاد ورور خپل یو په زړه پورې غزل د خپرېدو لپاره راستولی دی،
ډېر ښه کار کړی.
نو اول خو ورته کورودانۍ وایو، او کستا خوښي د شمشاد صاحب د غزل به په ګران اورېدونکو باندې
ولولو. نو موږ به هم واورو، اورېدونکي به هم واوري. د خیره
وی نیت یې وو که د ثواب را سره کښېنه راسه لیریکه عذاب
راسره کښېنه کنه
زه به خپل د زړه د درد خبرې وایم ته یې شماره په حساب راسره
کښېنه
که ته وغواړې ممکنه ده چې راسې از ما په ژوند کې انقلاب راسره
کښېنه
وای که ته وغواړې ممکنه ده چې راسي زما په ژوند کې انقلاب راسره
کښېنه
فلسفه د محبت در باندې اورم
خا.
هر یو فصل باب په باب راسره کښېنه څوک پوښتنې او خبرې راسره دي راسه رایه کړه جواب راسره
کښېنه کنه
د شمشاد څخه دې ولې اړولی
ولې
دا اوس مخ دی که ګلاب را
سره کښېنه نو دا د ګلاب په شان ښایسته مخ راته ښکاري شمشاد صیب او بالکل به در سره کښېني نو له یوې دمې وروسته به در سره کښېني د خیره
دوباره مو هر کلی کو دوستانو غزلونه او شعرونه خو مو واورېده او اوس به ځینې نورې لیکنې هم راواخلو
او بالکل راواخله
قدرمن اجرالدین صاحب ډېر په زړه پورې لیکنه راستولې ده وایي چې ښه ژوند دا اصول غواړي
کم اصول غواړي
البته دا اصول عربي هم ورسره لیکلي دي لومړی وایي ادخلو فی سلم کافه
او
که اشتباه نوایم وای په اسلام کې پورا او ټول داخل
داخل شه خیر دی عربی مو وایته
سمت
او کنه چې وخت دا
دوام می بیا شو پر از دو
او نه خیر دی زلم او استاد دی
دوه هم دا چې وای زلم او زیاته مو کوه
مکوه
دریم دا چې وای مگر ز ما کرځي پزمکه کې فساد کوونکی
او
یعنی پزمکه کې فساد مکوه
مکوه بالکل
او څلرم بیا وایي حق د باطل سره مه ګډوډ کوئ او پنځم بیا وایي بې له علمه خبرې مه
کوه
البته ګورم اجد صاحب دا څلرم کې چې وایي حق د باطل سره مه ګډوډ کوئ هغه عربي دی وایي ولا تلبسوا الحق بالباطل وایي باطل ته د حق لباس یعنی جامې مه ورکوئ پنځم وایي بې له عمله خبرې مه کوه شپږم بیا په ځمکه کې په تکبر سره مه ګرځه اووم خلکو ته تندی تندی مه ګونجې کوه اتم بیا وایي مؤمنانو سره نرمي کوه نهم بیا وایي خپل آواز همیشه کښته ساته
ډېر ښه
لسم بیا په مزل کولو کې میانه روي کوه مانا نه منډه وه او نه کرا کرا ځه یولسم کې بیا وایي له جاهلو خلکو مخ اړوه دولسم معافي کوه امر په نیکۍ کوه دریم دفاع په شایسته طریقې بخښنه غواړم جلسم دفاع په شایسته طریقې سره کوه او څوارلسم دین ته خلق په حکمت سره او ورستی دا چې وایي صدقه په ضرر او زباتنه یعنی منت سره مه بربادوه
ډېرې ګل خبرې دي او د قرآن پاک مقدس آیتونه دي نو یقینا چې ورباندې عمل کول د دنیا او آخرت دواړو کامیابی او نیکمرغي په ځان پسې لري د پروګرام د وخت د کمی په وجه مو د دغې لیکنې څه برخه راتلونکو خپرونو ته پرېښودله نو د محترم اجرالدین صاحب هم مننه کوو او الله تعالی دې اجر ورکړي عبیدی صاحب ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب هم ډېره په زړه پورې لیکنه راډالې کړې ده نو له غږیزو پیغامونو مخکې له ملګرو سره شریکول غواړم وای د څراغ له کتابه د اسدالله غزنفر یوه ژوره خبره لیکي په تیرو سلو کلونو کې موږ ونه توانېدو چې د نوو غوښتنو او پخوانیو ارزښتونو ترمنځ رښتینی توازن یعنی انډول رامنځته کړو ځکه هغو زیاترو کسانو چې د نوو فکرونو مدافعین بلل کېدل له دغو فکرونو یې یوازې د خپل ځان او خپلو اولادونو لپاره ګټه اخیستې ده خپل اولادونه خوونځو او پوهنتونونو ته لیږلي، خو د نورو اولادونو لپاره دغه دروازه نه ده خلاصه کړې. حتی داسې مشران هم پیژنو چې خپلې لوڼې لویدیځو پوهنتونونو ته لیږلي، خو په خپلو مریدانو یې د تعلیم لاره بنده کړې ده.
نو په رښتیا او حق خبره کې هیڅ د شک ځای نه وي. له ډاکټر صاحب اقبال څخه ډېره ډېره مننه کوو. همدلته یو لنډه شان موسیقي اورو او بیا به راسو غږیزو پیغامونو ته.
دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو، او د خایسته تخبه سیمې د تکړه عوامي شاعر ګلش نغری صاحب راستولې شعرونه خپل د دوی په آواز وورو. البته یادونه کوو چې ګلش نغری صاحب هغه ورځ ګیلم کړی وو زما شعرونه نه خپروي، البته مونږ خپره کړي وو، خو هغوی هغه پروګرام لکه چې نو اورېدلې. نو دا د نن دا بل شعر هم در سره واوره.
چی دی پروت وی د سینه د پاسا لک قابس چی وی قمار د خزانی د پاسا گیڑے د زلفو ساد لبانو او گذر متن د باطن شای ساد لبانو او گذر متن د باطن شای رات رقیب شستا پی زوان دا دی چینے دا پاسا لکا قابس چی بی قامار دا خزانی دا پاساو گیڑے دا زلپو دا نرے پوزے گست ربتا دا تور چاپ زکوی دا نرے پوزے گست ربتا دا تور چاپ زکوی بلها مانی لری مانی دی دمانی دا پاسا لکا قابس چیوی خامار دا خزانی دا پاسا گیڑے دا زلپو دلت شیخان هم پجامکی گرندان رازی دلت شیخان هم پجامکی گرندان رازی ویل پکار دے اس جماعت میں خانے دا پاسا لکا قابس چیوی قامار دا خزانی دا پاسا ہو گیڑے دا زلپو آخ پلو کی خلگی دا دوانو ہو بس منگ تا چل دے پلو کی خلگی دا دوانو ہو بس منگ تا چل دے منگل بدیگی چشملے دا ہندوانے دا پاسا لکا قابس چیوی قامار دا خزانے دا پاسا گیڑے دا زلپو او لکا خلیل ورزم بوتان چپا گٹور مات کرما ہے لکا خلیل ورزم بوتان چپا گٹور مات کرما ہے پلزور نا جوړ پکړم حرم د بوتخانه د پاسا پلزور نا جوړ پکړم حرم د بوتخانه د پاسا لکه قابس چوي خامار د خزانه د پاسا ګډه د زلفو ستا یاران کی بلا اخوندو او تا او نکللا ستا یاران کی بلا پندو پتاو نکلنا ون نکلی بلا یارستا دیارانی دا پاسا ون نکلی بلا یارستا دیارانی دا پاسا لکا قابس چی بی قامار دا خزانی دا پاسا گیڑے دا زلپو پون درنجو خال تد حاجت نشتا پغند زنا درنجو خال تد حاجت نشتا غند زنا کے نوی سلا تو ربان دنگینی دا پاسا ہے کے نوی سلا تو ربان دنگینی دا پاسا ہے لکا قابس چوی قامار دا قزانی دا پاسا ہو پیڑے دا زلپو رنی رنی وکی مساسی دا بنو دا شکو رنی رنی وکی مساسی دا بنو دا شکو دانی پریوزی لکا تسبو پریوزی دانی کی دا دانی دا پاسا لکا تسبو پریوزی دانی کی دا دانی دا پاسا او لکا قابس چوی قامار دا خزانی دا پاسو گیڑے دا زلپو او یا دا غی گل حشن غری دے بے نوا مشرائے یا دا غی گل حشن غری دے بے نوا مشرائے ملن دے ورکرا شکران دا شکرانی دا پاسا ملن دے ورکرا شکران دا شکرانی دا پاسا لکا قابس چوی قامار دا خزانی دا پاسو گیڑے دا زلپو گیڑے دا زلپو چلی پروت پی دا سینی دا پاسا گیڑے دا زلپو چلی پروت پی دا سینی دا پاسا لکا قابس چوی قامار دا خزانی دا پاسو گیڑے دا زلپو
ډیره ډیره مننه ګل اشنغری صاحب د داسې ښکلي شعرونو. هیله ده چې د نورو ملګرو او اوریدونکو به هم انشاءالله رحمان خوښ سوی وي.
بالکل به خوښ شي.
نو د نننۍ هر کله راشه وخت هم دلته پای ته رسیږي. د ټولو محترمو اوریدونکو او همداشان د خپلو شعرونو لیکونو او پیغامونو له لارې په پروګرام کې د شاملېدونکو دوستانو څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوو او ورڅخه د رخصت اخلو.
نو د خدای پامان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili.